دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې افغان چارواکو همدارنګه د واشنگتن ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه هیله ښودلي. د امریکا د قواو مرکزي قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر ستړي وکړه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسیدلې دي. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د ولورپوري پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلې دي. نن د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوې وه. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې شاوخوا زرو تنو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا زر کسانو سپتینام کړي دي چې د نن سهار څخه اضافه چې دي هغه نارینه دي، او اوش تراتیوشته پرې چې دي هغه زنانه دي، او اتلس نفره چې دي هغه کوچیان.
شغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه اتلس کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاته سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د کندهار پر کچه د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 18 ولسوالیو کې یو یو مرکز او په کندهار شار کې به یو ولس مرکزونه پرانیستي وي. په هلمند کې حکومت طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي اغه لمنځ وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحه تصفیه کوو بل اخره نیسو، او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي هم او سلور عملیات چې د غزرابات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلیدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، بغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. تاسیس مجرغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایرانیان دې له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره پر رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل.
من هیچ پاسخی
به وای زد ترامپ پیغام ته هیچ جواب نوایم. تاسو ته ځینی مطالب وایم خو هغه ته هیچ پیغام نور کوم، ځکه ترامپ ته پیغام د تبادله وړ نه بولم. ل امریکا سره زموږ ستون زدانه د چې دوی وایي د ایران د رژیم تغییر نه غواړو. کدا څه هو هم غواړي د اجرا قدرت نه لري. شینزو آبی د غنو نور مسایل ترڅنګ تهران ته د امریکا لوړاندیز سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او وی ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید ځواب به په کلکه ورکړي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخري پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یو پاسورډ په لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت له خوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. 30 کلن اسانج د اپریل په 12 نیټه په لندن کې د اکواډور له سفارته وایستل سو چیرته چې دی له 2012 کال راهیسې پټ و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. افغان چارواکي وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. دا جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له ښاغلي غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د امریکا د قواو مرکزي قمندان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 5 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه دي. په برتانیا کې به د ازادي رادیو له خبریال سره چې د دې لوبو د څار لپاره هلته ورغلی تماس ونیسو او د دې لوبې له جریان نه او همدارنګه د افغانستان په راتلونکي لوبو مو هم خبر کړو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني رول پکې یو مهم فرصت دی. دا ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره او د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه رامنځته شوي. له کابل څخه د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي.
دیروز جمهور
بابای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم پرون جمهور رئیس لخاغلی خلیلزاد سر وکتل. خلیلزاد د سول پاڑا خپل نظر سرگند کرد. وی ویل مونگ وصل افغان حکومت سر پا یو نظر یو اسی میزه و نریوال کچه ده مثبت فضا او همکاره و خبر وکده. مهم خبره داوه چه وست کورنه سی میزه و نریوال اجماع را منستشوی او ده سول خبره ده پیاوری بحث پتوگا پا سی میزه و نریوال سطح مطره دی. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لاره دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. ده د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره لیدو او د بېلابېلو هېوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر وروسته نه وي، خو د جمهوري ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکې له دې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
تلاشایی که انجام میشه
همیتونه آغاز کمی هستی چی کیگی کولی شی چه د سول پا پروسه که د بدلونونو لپاره نو پیل وی او دغه هیلماندهی تا زمینه برابر وی چه مونگ جر تر جر د بین الافغانی خبرو د پیل او اوربن شاهدان ووسو
خرای آتشبست در کشور باشیم.
د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیدکاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی ته د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې داعش لا هم د افغانستان په قارونو کې ډله ییزو بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړې قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له همدو ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وایي په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي دا ډله کمزورې شوې او اوس یوازې په لرې پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وایي داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزورې شوې ده.
پرانیسته مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې اداري مشتی کول د خراسان د بل مشتی په شینواله کې او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل څوک اداره د شینواله پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسی مقاومت سره دوی مخامخ شو، هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ شو او تر څنګ یې د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې، هم هوایی عملیاتو کې او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو هغه قوت موجودی نه لري.
شغل ازمرای همداراس وایي چې د داعش مهم مشران د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي، خو جنرال مکینزی وایي چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده او په ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سمه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تېره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. ښاغلی زمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. دی په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بېله بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده.
داعش اوس د تېر په پرتله خورا ضعیف شوی دی. موږ تاسو دی شاهدانو چې په لومړي سر کښې دوی کله خپل د زور اعلام وکړو په افغانستان کښې په څو ولایتونو کښې لکه جوزجان و داسې زابلو په کندهار کښې و فراه کښې و چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د ده سره په مخالفت کښې قرار لري نو په هغه ولایتونو کښې دوی له منځه لاړل. همداراز دوی په ننګرهار کښې هم خپل د وجود اظهار وکړ نو هغه ځای کښې هم که فکر کوي په ابتدا کښې د مامندو ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نورې نورې سیمې هم چې دوی پکې هلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کښې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډېرو سیمو کښې تاسیه شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو په ملي غونډه کې وویل ورځ تر بلې د تقویتي نوملیکنې شمیر لوړیږي. بلخوا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یوازې د تقویتي نوملیکنې په اړه په کابل کې له دوی سره 140 شکایتونه ثبت شوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده
تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام موږ لرو او انشاءالله دغه ارقام به نن ډېر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه 4,500 ښځې او 114 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13 پیل شوې او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د دغو ټولو مرکزونو نه 500 مرکزونه د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي او دغه شان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خواجهغار ولسوالیو کې د تقویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله سوځېدلي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیسه زهره بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په 34 ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې 140 شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونه سي که اوسېږي ډېر ښه قانون په چوکاټ کې په مسلکي کارمندانو طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خباسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولی سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
اخوا له بلخ ولایت نه ویل کېږي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ په دلیل د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې تقویتي مرکزونه نه دي فعال شوي. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه وایي د مجیب الرحمن حبیبزي رپورټ کې اورو.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د مراکزو کموالی او ناامني سبب شوی تر څو ډېر شمېر کسان ونه شي کولی په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د چهاربلاک، چمتال، دولت آباد او بلخ ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې په دغه سیمو کې د نامنۍ له وجې تر دمه د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې هیڅ یو مرکز نه دی فعال شوی. د چهاربلاک ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد کریم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډېر په تعصب باسي درته ویم چې چهاربلاک په حالت معاصره کې دغه یوه ولسوالي پاتې ده. قمندان هغه ځان نه شي ساتی، د مرکزي امنیت ده څنګه ونیسي؟ نه امنیت شته، نه څوک شته، نه ولسوال دوې میاشتې کې ولسوالۍ ته نه دی تللی. بیا نه د ولسوالۍ ته د بسپای کوله د چهاربلاک تمرکه د دوکاریو نه څوک رسي، خو څوک نه شي تللی.
مرکزونه
شته، نه څوک امنیت نیوشي.
د دهدادي، خلم، کشندي او نهرشایي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه سیمو کې یوازې رای ورکوونکو د نوم ثبتونې یو مرکز پرانستل شوی دی چې د یادو ولسوالیو د ټولو اوسېدونکو د اړتیاو د پوره کېدو ظرفیت نه لري. د دهدادي ولسوالۍ د پشتباغ سیمې اوسېدونکی محمد فاروق یې په اړه وایي:
دهدادي نفوس بېخي ډېر دی، هېڅ وخت نه شي کېدلی چې په یو مرکز کې د رای ورکړي او کارت واخلي. دا ډېره پراخه سیمه لري او څوک نه شي کولی چې دوه ښځې او سپین ږیري، بعض خلک مشکلات لري، فاملي
په مزار شریف ښار کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لس مرکزونه فعال دي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په مجموعي ډول په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 30 مرکزونه جوړ شوي او دا به د هغه کسانو لپاره نوم ثبتونه کوي چې تازه 30 کلن شوي او یا یې هم په تیرو ټاکنو کې نوم ثبتونه نه ده کړې. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نامنۍ په دلیل په چهاربلاک او چمتال ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه بند وو، خو د سه شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو په مرسته بېرته پرانیستل شول. هغه زیاته کړه:
دا خو تقویتي پروګرام ده، دا عمومي لیکنه نه کوم چې دا ټول باید راشي. کنه دا خو هغه موجود کسان دي، نو هغه کوم کسان چې اوس 30 کلن شوي دي یا کوم کسان چې پخوا یې کارت نه ده اخیستی یا
بلخ کې د حیرتان سوداګریز اداري واحد تر څنګ 44 نورې ولسوالۍ هم موجودې دي چې چهاربلاک، چمتال او شولګره د دغه ولایت تر ټولو ډېرې نفوس لرونکې ولسوالۍ بلل کېږي، خو په ډېرو سیمو کې یې طالبان واکمن دي او په همدې دلیل خلک کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې له پروسې محروم شوي دي. موجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه ګڼل کیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. دا ساده لړیو خبريال واصل وسال د دې لوبه د پوښښ لپاره برتانیا کې دي. همدا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دي. وسال سب خبرونه تستړی مشي، د نیوزیلند او هندستان لوبه پیل شوی کنه؟ څنګه که پیل شوی وي څنګه روانه ده؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده ښه ورځ به ولرئ. لوبه تر دې مهاله پورې نه ده پیل شوې، لوبې ته لا وخت پاتې دی. ښایي یو سات نیم سات کې لوبه د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ ان صاحب شروع شي.
دغه لوبه په اړه ویل کېږي چې دا دواړه پیاوړي ټیمونه دي او د دوی لوبې ته ډېرې سترګې دي، یعنی ډېر خلک یې څاري. په دې اړه کرا ته وایي د دواړو د دې نننۍ لوبې په اړه.
بله، ان صاحب هم داسې ده، نیوزیلند تر دې مهاله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې درې لوبې کړي، درې ولې ګټلې دي او شپږ پوینټونو سره د جدول په سر کې ده. او انګلند بیا درې لوبې کړي، دوه یې ګټلې یوه یې بایللې ده. هغه د څلورو پوینټونو سره د جدول په درېیم ځای کې قرار لري. نو دا واقعا هم دواړه پیاوړي په بخښنې سره، انډیا دوه میچونه کړي، دواړه یې ګټلې دي، هغه په څلورم ځای کې ده. او آسټرالیا بیا په دویم ځای کې ده، څلور میچونو کې درې ګټلې دي. نو هندوستان دوه میچونه کړي، دواړه یې ګټلې، نیوزیلند هم درې کړي، درې واړه یې ګټلې. نو نن د دوړو لوګلو ترمنځ په لوبه د هم مهمه ده چې هندستان چرته نن لوبه وګټي نو امکان شته د جدول سر ته لاړ شي، ځکه دوی به درې میچونه خپل ټول ګټلې وي او نیوزیلند خو مخکې له مخکې درې ګټلې دي. نو د دوړو لوګلو ترمنځ چې وروستۍ کومې لوبې شوې دي، ان صاحب، په هغه کې هندوستان شپږ ګټلې دي له نیوزیلند څخه. یعنی په تیر وو میچونو کې چې د ورستې کې د دوه ټیمونو ترمنځ شوی په شپږو کې هندوستان بریالی شوی یو نیوزیلند ګټل. نو له دې اړخه هندي لوبډله تیرو لوبو ته په کتو سره په نیوزیلند باندې برلاسه ښکاري. له بل اړخه د دوی یو شمېر توپوهونکي هم ډېر په فارم کې دي، شیکر دوان، همداشان روهیت شرما، ویرات کوهلی، ایم ایس دھونی. خو نیوزیلند هم په دغه سیالیو کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلې، خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. نو دواړه ټیمونه ډېر بیلنس او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. یو له جذاب لوبو څخه به نن وي د دواړو ټیمونو ترمنځ په دغه سیالیو کې، ځکه د انګلستان تر څنګ هندوستان او آسټرالیا او انډیا هغه ټیمونه دي چې د دغه نړیوال جام د ګټلو اصلي دعویداران دوی ګڼل کېږي، چې په پوره تیاری سره دغه سیالیو ته راغلي او خپل لوبډلو کې ډېر ښه لوبغاړي هم دوی لري.
د افغانستان لوبه د شنبه خالی په ورځ د جنوبي افریقا سره ده. متاسفانه افغانستان درې لومړنۍ لوبې پرله پسې وبایللې. په ټیم کې باتمن روحیې باندې اغیز کړی، په ټیم دننه نورې خبرې هم تاویلې، ماویلې هم په ورستوي کې بدلونونه او داسې خبرې هم لاندې باندې شولې. څه فکر کوي افغان ټیم څومره د خپل راتلونکي لوبې ته څومره چمتو دي؟
مننه صاحب، افغان لوبډلې له منیجر سره ما خبرې وکړې، نوید صاحب کاکړ سره، هغه ویل چې دوی کافی ډېر وخت لرلو تر بلې لوبې پورې، درې لوبې چې دوی کله بایلو د لغه ورسته، نو دوی سره کافی ټایم وو. دا سلور پنځه ورځې دوی وخت لرلو، نو دوی خپل تمرینات کړي دي او لوبډله هم ډېره متحده ده او پوره چمتواله لري د سویلي افریقا په وړاندې لوبې ته، ځکه سویلي افریقا هم سلور سیالۍ کړي دي. یو لوبې د باران له وجې مساوي شوې ده، یو پوینټ هغوی لري، او درې لوبې هغوی هم بایللې دي. نو افغانستان به هڅه کوي چې بلک تر لږه د افریقې په وړاندې چې دغه سیالۍ یو له کمزورو لوبلو سره ګڼل کېږي، تر دې مهاله ځکه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي د افغانستان په شان، نو کوشش به دوی دا کوي چې د اقل د افریقې په وړاندې بریا ته ورسیږي، او که بریا ته نه رسیږي لږ تر لږه یو ښه مقابله د هغوی سره افغان لوبډله وکړي او خپل مینوال دوی خوشاله کړي. نو د تیاریو خبرې کېږي، دوی وایي بشپړ چمتواله لرو، لوبډله هم ډېره ښه ده، روحیه پیاوړې ده د لوبډلې، او کومې تاویلې ماویلې خبرې چې دي دوی وایي دا مسایل کوم تاثیر او اغیز نه لري. لوبډله بالکل متحده ده، لوبغاړي همغږي دي په خپلو منځو کې، او دوی کولای شي چې په خپل پاتور سیالیو کې د افغانستان خاص تازه توبو کې مننه یو یا دوه میچونو کې دوی بریا ته ورسیږي.
مننه کوم وصال صاحب، موږ به له تاسو سره د لوبي تعقیب وو او اوریدونکو به خبر ساتو. دوستان، واصل وصال وو چې په برتانیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د څار لپاره دی، او موږ به په خپل خبرونه کې له د سره وخت نه وخت خبرې کوو او تاسو به دغه د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په تازه حال خبر ساتو. د ولایتي شورا یو شمیر غړي په روزګان ولایت کې وایي چې زرګونه جریبه دولتي ځمکې د دولتي کسانو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. دا چې څنګه په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه لا هم د غاصبینو په منګولو کې ده. دوی زیاتوي چې یا د غصب زیات خپل دولتي کسانو کړی دي. د یادې شورا غړي محمد کریم کریمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غاصبینو کې د ولایت مقام لوړ پړي مسولین هم شامل دي چې د ملکی خلکو ځمکه هم غصب کړی دي.
خو خود ولایت تقریبا در 200 دکانو پورې دکانونه غصب کړل، او در 200 متر پورې د ار عمومي جاده غصب کپواري واره باندې اغه ولسون او اغه دکاندارانو دلته واريزه راوړي، موږ د رهبری سره او نظامي مجلس سره شریک کړی دي.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس زیات شمیر دولتي ادارې د ځمکو او ځای د نشتون له کبله شخصي کورونه په کرایه نیولې دي. د ورزګان والی اسد الله سید هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځمکې غصب شوي، خو دا نه مني چې د ولایت مقام مسولینو دي غصب کړي وي. دی وایي په دغه ولایت کې دولتي ځمکې پخواني چارواکو او زورواکو غصب کړي دي. والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس د زورواکو او غاصبینو ملا یورماتي کړي، او په خبره یې چې پلان لري ډیر ژر به دغه دولتي ځمکې هم له منګولو را خلاصې کړي.
په دې کې شک نشته، د وخت په تیریدو مخکې داسې کومندانان د پولیسو هغه زورواکان داسې و چې دغه شپږ زره جریبه دولتي ځمکه چې ده هغه کې قبضې لګولې دي، هغه قبضه کړي دي. او موږ په دې ته په تلاش کې یو دا که ولایتي شورا ده که کمانډانان د امنی د پولیسو دي یا نور زورواکان دي د هغو څخه دغه مځکې خلاص کړو آزاد کړو او بیرته دولت خپل امانت وسپ.
نوموړي دا ونه ویل چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو وایي چې د دې د سروې له مخې په اروزګان ولایت کې 16000 جریبه دولتي ځمکه شته. بلخوا هغه کسان چې دولت او ولایتي شورا پرې د غصب تور پورې کوي هغوی یې نه مني. دوی زیاتوي چې دا ځمکې رانیولي او قباله خطونه هم په واک کې لري. د دې له ډلې دین محمد او سید ګل ازادي راډیو ته داسې وویل:
کوالی مو پر کړی دی، د ګرمام لا شم جراولی، د ګرمام لا کا جراولی، اجي شغاسیا کا جراولی، چې موږ د 10 روپۍ ور کړی دی، لنګ غوا پر اخور ولاړو مړ لکړه، دلته موږ ته خرڅ کړو روپۍ موږ ورولې ودې څنګه اس کال کې ژراغه مآبادی مکړه دلته دغه سرایونه مو جوړ کړی دی، کورونه مو جوړ کړی دی، دا قانونونه مو جوړ کړی دی، خوارې مکشل دلته مو ځانونه ټوک ټوک کړی دی. چې مخکې دی ورته درې دی وای هغه نور والیانو صاحبانو اجازه نه وای ورته ورکړی، هغه د دې مخه نیولای وای بیا نو سویو موږ به د کورونه نه جوړولای، د قانونو د شان به نه جوړولای. اوس ګرد خوارانو خلکو ټوک ټوک سوي دلته ځانونه سپړي کړی دی، نو وسې څوک نس کولای چې د حکومت وسپاري.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي ک دولت غواړي چې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه خلاص کړي، نو د پخوانی بادشاه سردار محمد داوود خان د وخت ماستر پلان دی جر تر جر عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالۍ بشیر په استودیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي به ترې واورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته تللی دی. کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر بی بی سي خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې وګوري. او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحدو ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا له هغه اعلان مو خبرو چې وایي لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستوي. خو تر دې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مسول ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د روزنې او په نورو بلابلو برخو کې به ډېر خدمت وکړي. انډي مولز دغه څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلي سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي مولز په کتنه کې ژمنه وکړه چې له شک پرته پر تاسو له دې وړاندې هم د افغانستان کرکټ د روزنې او نورو بلابلو برخو کې ډېر خدمتونه کړي. نوموړي زیاته کړه: هیله لرم چې په نوي سپارل شوي مسؤلیتونو کې ښه وځلیږم او د تیر په څیر په دغه ډګر کې هم کړه او با استعداد لوبغاړي ملي لوبډلې ته اغواره کړی. په کاپیسا ولایت کې د فوټبال اخترز سیالي روان دي. دغه ولایت د ورزش امیر محمد عیسی ساپینه نازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې د اتلو سټیمونو ترمنځ روان دي چې لس ورځې به دوام وکړي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبډلې د سیالي ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې دغه سیالي د انګلستان په نهتمګم لوبغاړي کې د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شي، خو د باران لامل ځنډیدلې دي. په روانو سیالیو کې نیوزیلند تر دې دمه درې سیالي کړي او درې واړه یې ګټلې. هندستان هم په خپلو دواړو سیالیو کې بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا استرالیا د 1.5 منډو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا فضایي اداره یا ناسا وایي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې ولېږل شي. تر هغې څلور کاله وروسته له ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل ناسا باید سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر پاړه جزئیات لري.
د امریکا فضائی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضائی ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم برادنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2020 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کیږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړی ښځینه ستورمزلې هم شامله وي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. ده ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1906 او 1908 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
اوس هم یو تازه خبر څو شپې وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند د فامیلیو په څلور لاره کې د امن نظم د سرتیرو یوې پوستې ته نږدې ځانمرګې برید شوی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولاقو ګڼي رسنیو ته ویلي چې برید کې ځاني زیانونه هم اوښتي دي، خو وروسته به یې معلومات شریک شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پیکی داسی و مرده چه خپل شپک کلن زویته دیاغه پا ماشمانه جبه کسی وی
دی خوب وقتی شی یا زین وقت چه اغاد زره تنگ شی دی تفریح شکل زورتا زین دی ماشمان قسی پا دیر خواگه جبه چه اغا مورانی ساسات و عاطف همور سر ملوی دا زویتا میغا قسی کاما چه زین وقتون دا قسی معمولا دی شپیل خورتا کم چه اغا ورتا پخطو گا غاگ می او ورورو دی امدق قسی پارودو سر خوب هموری کلب دی ورز پجیران کم چه اغا نور کارون خستکی یادا چه ماشمان نی چه اغا سر لوبو کی نزاغ لزان سر کنام دی ماشمان و پخانی قسی بایانو ما ورتا دا قسی ورتا کاما چه مازوی تم دیر خواند ورکی او اغا پخپل اغا دی ماشمان پل حجریر جالب سوال نمران اکی چه نزو بیادی هموغ پا منطق پاساس ورتا چه دیتا دی منول ورد ورتا جواب ورکاما بزا که چنی قسی چه دیر مشهور دا او دی بابا خارکش قسی دا بادشاه دی زوی قسی او یا بلا قسی چه منگ پلاو دیر دو دی بادشاه دی لور قسی دا
ماشوم ته د کیسې د ویل او د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوی پکتیا کی دی کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره که چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وی داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وردا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کوي خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه به نه ول هغه کسی ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کسی ورته کوم هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم دې کسی په اوري دل وسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پویږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده. همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بېځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث په کې دا ده چې ماشوم مطالعې تحصی ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسه وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد د چونګخ او د میګي قصه د کوتر او چې شي قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وی دغه قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریح
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمی وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع زده کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لورې ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره مانی او په ډیرې اسانۍ مانی خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم لپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځې.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي؟
بله، و ډېر کسان مولیدلی چې په سړک کې د کیلې پوستکی اچي، پلاستیکونه اچي، د خربوزې پوستکی اچي.
که چاپیریال پاک ونه ساتل شي کوم ستونزې به را پیدا شي؟
د بوی او تعفن سبب ګرځي، تریاوې راجمع کیږي، هلته میکروبونه راټولیږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډېر اسانه له یو کس نه بل کس ته وشي.
او مسؤولو کسانو د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړی؟
نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت کې پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمینو لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه درلودل.
قدرمنو دوستانو، تیره اونۍ د چاپیریال ساتنې ورځ ده. د دې اونۍ د کور کلی خبرونې موضوع هم چاپیریال ته پاملرنه ده، چې ولې ځینې کورنۍ د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي او څنګه کولای شو چې یو پاک چاپیریال ولرو. د موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د چاپیریال ساتنې ادارې له یو مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
ولید د کثافات دلته واچول
او زه مشخص نه لری مجبور چم دلته واچو. نو منګم مجبور چې کثافات ټول کده نور خلګا چې نو منګم چاغزي پر لاش ډیره لار ټول کابل د کثافات نه ډک ډک دلته پرتی دین دلته اچو.
په خپل نه پوهی کی چې دا څومره تاسو توان رسای شاید اولادون تم توان ورسای
توان خامخره سي. نو منګم مجبور چون زه نشته ما مرړ دلته می خطا کړل.
درنو دوستانو د کابل خارو سیدون کې غلام جان خپل کثافات خپل کوسي مخې ته چوي. دلته به خبره ده چې همدا کثافات بدای او د کوسي ډیر نور اوسیدون کې ناروغان کړي. دغه ستونزه اوس په خارونو کې ډیر شوې او د خلکو د بې باکۍ له وجې په ډیرو کوڅو او سړکونو کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اسرار الله حافظ هم له خلکو ګیله کوي او وایي هغه کسان چې لوستي هم دي هر ځای کې کثافات اچوي. نوموړی زیاتوي،
بله و ډیر کسان ملي دل چې په سره کې د کیلې پوستکی چې پلاستیکونه چې د خربوزې پوستکی چې خپل وطنم خرابې او ډیر کسان ملي دل چې پاغه کیلو پوستکی باندې خوښوي د خپې مات شوی لاسونه ما چې دا ډیر غلط کار دی. باید نورې وادونو نه داسده کې په نورې وادو کې په سره کې اته خاور نه لیدل کېږي چې چی شی کثافات په سره کې چې داسې کسان هم شته کثافات دانی څنګه مچ او د سړک په مین کې مچ ویلو کې مچ چې د اوبو ویلې باندې کې ډیر غلط کار کې دا ډیر ښه کار نه دی. ښځم چې دا شهر نه وباسي ترپ ته د دروازې شاته واچي کوڅه کې وا چې هغه ټول کوڅه او دروازه ټول محیط جس خراب کی، وطن خراب کی، سړک خراب کی، ویاله خراب کی، کثافات په سړک او جو چوکیا چې هر څه خراب کی، درد مریضی جوړي، درد سر جوړي، وطن خرابېږي، وطن چټلېږي.
چاپیریال ساتنه د طبیعت ساتنه، څارنه او هر اړخیز ملګرتیا ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې په کلو او بانډو کې دوی کثافات په ځمکه کې ښخوي ترڅو چاپیریال ککړ نشي او دوی په خپله چاپیریال ته ډېره پاملرنه کوي.
معمولاً کثافات پارک لري کنه یو هغه کثافات چې مثلا یو کچالو د پیازو د دې شي پوستکی دا ما راخلو مثلا پټي په یو کونج کې مځای جوړ کړی یالته اچو مثلا د مالو دا هم د مغه په سر باندې چې هغه په مرور دي زمان سره هغه پوستکی د پیاز کچالو هغه خپل په کود باندې بدلیږي هغه زمو کو تور کو نور دغه مثلا د کوټه شي جوړ کو خزلې دا هم د سی یو جوي سي خړ د موږ په معمولا خړو نه دي په دې خړ غاړه کې اچو کله سیلا ورځي دا یا کټوړي هغه ته پات کیږي نو ذخیره کې ګټ نه شاروالي د سنست سراسي حوالات لوګر کې ګرځي هغه ته یو لکه د نور په خار کې شي دی مثلا موټر کې موږ زیاتره سي ماشومان سره یخ په سر یا مغه پلاستیک کوم کوم شخص یا مغه پلاستیک یا چو کړ چې یو کا سپادان نه رانی سي مغه ته چودا یو ښه کار دی.
د چاپیریا ساتنه د ټولو وګړو دنده ده او دا دنده که په سم توګه تر سره شي نو د ټولنې وګړي بل ډیرو ناروغیو څخه په امان وي. ډاکټر محمد فهیم نصیر وای ککړ چاپیریال بیا د بیلابیلو ناروغیو در رامنځته کې دو سبب کیږي.
چاپیریال پاک ساتل تنها د شروالۍ یا د دولت دنده نه ده، په دې کې ټول وګړي باید سهم واخلي، که غلو یاندي او که ماشومان دي. مثلا ماشومان په مکاتبو کې باید خپل مکتبونه او د مکتب شاوخوا ټول محیط پاک وساتي. لویان د خپلو ماشومانو ته دا ونمود کړي چې هر چیرته چې اوسیږي خپل ماحول پاک وساتي او کله چې خوراکي او چشی خوري که د پیپسي بوتلونه وي او یا د چپسو کوم خالي پاکټونه وي هغه باید په خپل موظف ځای کې زبالهدانیو کې واچوي. او لویان هم دا کوشش وکړي چې بالخصوص ښځې چې کله خپل د کور د خوراکي توکو بعضې پاتې شونې دوی په خپل منظم ځای کې ناچوي او په ډیران ساحه کې خرابه ساحه کې اچوي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې د بوی او تعفن سبب ګرځي، تریاوې راجمع کیږي، هلته مکروبونه راټولیږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډیر اسانه له یو کس نه بل کس ته وشي.
دا چې کابل ښاروالۍ د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي په اړه یې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مومند حسن زی وایي.
کابل ښاروالۍ هر کال د هوا د پاک ساتلو لپاره او د مدیریت لپاره بېلابېلې خپرونې لري، لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري. البته د تېر کال راهیسې نشته نه تر اوسه پورې هغه کارونه چې کابل ښاروالۍ ترسره کړي دي. یو له هغه عمده کارونو څخه چې د غونډل ته ذکر وکړم، تېر کال تر اوسه البته یو سل پنځه څلوېښت حمامونه، دوه شپېته رستورانتونه، همداسې اوه روغتونونه، نه د بازې هاوزونه او همداسې اوه څلوېښت بلند منزلونه، شپږ د واده سالارونه، چې ټول پلان تقریبا نهه سوه شپږ څلوېښت اصناف کېږي چې دا د کابل ښاروالۍ لخوا د کنټرول لاندې نیول کېږي.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
نور خان ده پختیا، ولا نیکی سوکم نکیار سړی بس گند را ټولی په لار کې غورځي، دکانو مختم غورځي، نه سرک په غم کې نه ده، پاکواله غم کې نسته. دا شاروالۍ خو کسبدانی ایښی ده، خو څوک یې نه کې اچي، بس هر سړی یې دوکان مختره غونډۍ بس لاره کې اچي. دا د خلکو وظیفه ده چې کثافات په خپل ځای کې واچي، خو څوک داسې نه کوي.
دما نوم جنات گل وردګ د ولایت اوسیدونکو نسبتا مخکې کولو ته اوس خلک څه پاملرنه کوه په دې اساس باندې شاروالین بعضې نپاره استخدام کړي دي محیط خپل پاکوي او خلک هم په دې باندې پوهېدلی دي چې آب هوا په پاک محیط پورې اړه لري او سرسبزی پورې بعضې ونې هم خلک ویښ بله اوس پاملرنه کوي نسبت سابق وخت شکر
عبدالبشیر احمدزه ما اصلا د لوګر یم د اوس وخت کې خلک کې دا پرهنګ د محیط پاکوالی نسته بیخي هلته کثافتدانی کې څنګه سره دویا چې داسې نه کوي چې د فاضله مواد راواخلي یا د ګند راواخلي هغه کې واچي کثافتدانی کې عامه پوهاوی کم ده خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي خلک باید خپل کور څومره پاک ساتي محیط هم باید باندې محیط هم دومره پاک وساتي
قدرمنو دوستانو دا چې د چاپیریال ساتنې عالی ادارې د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي او نور کوم پلانونه لري او د عامه پوهاوي لپاره څه کوي دا او نورې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو له امیرې تمنا داوي څخه کړي چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
دا کثافات یا زبالی چې د کابل ښار په هره برخه کې یعنی د ستیتو پاشانو پراګندا پرتی دي دوه کوم ستونزه جوړه کړې ده چې په رساتنې طالبته
دا خو واضح خبره ده هغه ککړتیاوي چې د کابل په هره ګوښه کې پرتی دي دی یو بستر دي د امراضو د پاره د حیواناتو د پاره د میاشو د پاره تاسو په دې شپېټ چې میاشي تک 10 کیلومتر هم امراض ځان سره ورایي انتقال ولې او دغه کثافات کله کله چې د په غیر عضوي ډول وی او یا هم د ډیر عمر د پاتې د لمر هغه وړانګې چې په دې بندل ویږي د خاور او به هوا او ټوله ککړکې کچیر ته د پاره یو مدیریت ونسي نو په اخر کې بد دا یو د امراضو بستر وګرځي او د ککړتیا لوی عمل به دغه هیواد کثافات
د چپړې ساتنې ملي ادارې د خلکو د سہولت لپاره څه برابر کړی دی البته چې د غسونز نه خلاص شي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره خو یو پالیسي سازه اداره ده مګر تاسو په ریچ په د چاپیریال ساتنې کې یو حکومت یو دولت یو ارګان یو وزارت حتی ریاست جمهور نس کالج مو تیزیس جوړ ولی چې محیط تیزیس څنګه چې د کلمې څخه په ریچ د ژوند چاپیریال د ژوند چاپیریال د انسان د حیوان د اوبو د هر شي د خپل د انسان د پاره دي دا په مش پر اړه لري چې خپل چاپیریال څنګه وساتو نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی مش په دې حالت کې پروسش کال او سش کال کې د 3000 اضافه معلمینو د لپاره عام پوهاوی پروګرامونه درلود د ملایانو د لپاره د حج او قف د لپاره مدام پوهاوی لار درلود په مکتبو کې د شاګردانو د لپاره عام پوهاوی د په یوشت ارګانو کې د وزارتو هر ځلی موږ راغلي د عام پوهاوی د لپاره مکر کړی حتی د شونځوي د لپاره د الکوانو د انجن د لپاره موږ برنامه درلود د عام پوهاوی چې خلکو ته وایو چې د چاپیریال ساتنې کار دی یو ارګان دی یو مرکز دی یو دولت کار نه دی د هر چا خپل د ژوند چاپیریال دی او د خپل انسان چاپیریال ساتنه په خپل انسان پورې اړه
مننه کول چې په ریاستنه ملي اداره څومره تولیدل د چته خلکو دغه توجه ځان ته په دې برخه کې جلب کړی وي
په دې حالت کې زما په هان یان چې زه د چاپ ریاستنه مامور په خلکو کې ورګډه سوی يم د خلکو ایډیا ملي دلې ده اوس په سل کې او یا فیصد خلک په چاپ ریاستنه باندې خبر دي په چاپ ریال خبر دي لیکن بیا هم توجه نه ورته کې کله چورته وای چې دا خو مشتاسته ویل دي د رقم حالات د رقم مشکلات دي کله اقتصادي ستونزې هله کې کله امنیتی ستونزې باندې کې کله یو کله بل دا باندې کې لیکن زما په هان او یا فیصد نه هان اتیا فیصد خلک مس په چاپریال پودي د چاپریال په کړتیا او پودي دا چې توجه نه ورته کوي او دا چې خپل وند نه افاقي دانو د دې کار دي
تیر کلونو په پرتله تاسو ویل لري څنګه د چاپریال پاک شوی دا یا کټ شوی
دا ویل هغه چې د نفوس ډیر سوی دی یعنی اوس ټوله ولایت مرکز ته راغلي دي تاسو دې ته پام کوي چې هتا ماجرین په دې هان چې نفوس ډیر سوی دی په کابل کې یو واستون ز اضافه شوی ده لیکن دا چې چاپریال څونه توجه سره تاسو خپل شاهد اس چې شنه ایریا څونه ډیر سوی د نهالونه هر کال کښینول کیږي او د کثافاتو د مدیریت لپاره هم موږ برنامه جوړ کړی دي شاروالی کابل هم اوس مدیریت کوي او تاسو پوهیږئ چې سړکانو یو څه هات جوړ سوی دي خپل استیک ته لپاره عام په هوایي سوی ده دا کارونه سوی دي لیکن دا چې نفوس ډیر سوی دي دا بل مستند
چې پر ساتنې ملي ادارې البته څه نور پلان لري چې لا پسې دغه د عام په هوایي لړۍ دوام ومومي او دغه 30% خلک 30% شي
د دې لپاره موږ عام په هوایي لپاره 2-3
غټ غټ پلانونه اوس هم لرو چې اته د افغانستان په سطح کې چې موږ ولایت هم په دې پلان کې نیولې دا په هوایي دپاره یو دا برنامه ده چې خاص د دې دپاره د پلاستیک دپاره نه هوایس یو برنامه لرو د دې دپاره کار کوو او کیمیاوي مواد چې تاسو خپل پیژې اوس هم په نوې ټکنالوژي کې نوې دنیا کې چې دا کمپیوټر او سپریګان یو د آرایش سامان او دا شان چې خلک استفاده کوي د دې دپاره نه کیمیاوي مواد چې دي د دوه دپاره موږ عام په هوایي د میرمنو دپاره لرو دوه درې غټ غټ پلانونه لرو په کابل کې چې موږ غواړو وزارت خانه او مکتبونه خصوصا د شتو د نجونو مکتبونه دپاره ټرین د پلار کې لرو اوس لنډ مهال کې د چاپیریال ساتنې ملي ورځ ده د دې دپاره باید لکه دنیا چې د دې دپاره توجه کړي د خپل تولیداتو کې پام کړي په کیمیاوي کې پام کړي د کلایمیټ چینج کې پام کړي دي په دا ورځ هم موږ غواړو چې د هیواد ټول وګړي په دې پوه چې اوس دنیا دې ته پام کړي دي حتی د دې حالت لپاره یو ملي ورځ اعلان کړي ده نو په دا خاطر موږ هم د دې لپاره یو بل برنامه لرو په لاس
ډیره زیات مننه کوم
هیله کوم
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل چاپیریال پاک وساتئ د کور کلی د دې خبرونه لمنه راټولو تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
په کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 5